د ژوند رنگونه.
سلام ستړي مشه د ژوند رنگونه پروګرام ته مو زه فرید سیال د سید بهروز دلری د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کو. نن په خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ژوند تر کډوالۍ وروسته څنګه وي. هغه کسان چې له افغانستانه بهر ژوند کوي، کله کډوال شوي، کله چې نورو هیوادونو ته تللي دي، هلته یې ژوند څنګه پیل کړی دی، د ژوند په کومه مرحله کې دي، آیا دا اسانه ده چې له افغانستانه بهر یو افغان ژوند وکړي، ځان ته امکانات برابر کړي، زده کړې وکړي، او د دې تر څنګ هغه ژوند چې په افغانستان کې درلوده له افغانستانه بهر یې ځان ته برابر کریو کنه. نن پروگرام کې په خبرې کوو له هغه کډوالو چې دوی په دې وروستیو کې له افغانستانه راوتلي دي او په بهرنیو هیوادونو کې میشتي، له دوی په وارو چې د کډوالۍ ژوند څنګه وي. په خبرونه کې راسره میلمانه شته، په جرمني کې میشت افغان کډوال ریاض مقامزی او په لندن کې میشت افغان کډوال بلال هاشمی دي. تاسو دواړه قدرمن خبرونه ته ستړي مشئ، په خیر راغلي. مقام ځای صاحب، له تاسې سره به پیل کړو. که تاسې راته په پیل کې ووایاست څومره وخت کېږي چې جرمني ته راغلي یاستئ او ولې مو پرېکړه وکړه چې جرمني ته راشئ؟
تر هر څه لومړی اغلی سیال، تاسې ته سلامونه او ټولو اوریدونکو ته. پښتنه خو طبعا پوهیږو چې ټول افغانان د یو مجبوریت پر اساس مجبوریږي چې هیواد پرېږدي، نو په دغه ځای کې هغه د ریفیوجی او میګرنټ د فرق موضوع ډېره مهمه ده. ځینې خلک مجبوریږي چې وطن پرېږدي او ځینې خلک په خپله خوښه انتخاب وکړي چې مجبور شي. نو تقریبا یو کال کېږي چې زه راغلم آلمان ته او دلته ژوند کوم. حالات همداسې شول چې مجبور شو وطن پرېږدو او بل هیواد ته کډوال شو.
هاشمي صاحب، که تاسې مم دا پوښتنه ته ځواب کړئ، تاسې څومره وخت کېږي چې لندن ته راغلي یاست او څنګه راغلي؟
سلامونه تاسو ته، ستاسې قدرمن همکارانو ته، مقامزی صاحب او ټول هغه اوریدونکي په افغانستان کې، د افغانستان د باندې ټول زمنګا گاوري ډیره مننه. لکه څنګه چې مقامزی صاحب هم ویلې، دا د مجبوریت ده او زبدا وایم چې مطلق اکثریت افغانان چې کله مهاجرت کوي له بده مرغه هغه د مجبوریت یا مغه د یو نمبر ته په دغه اصلاح کې اخلي چې پوش فاکتور، یعنی هغه عوامل چې همیشه موږ تر فشار لاندې راولي او موږ بلاخره مهاجرت کوو. نو تقریبا د ټول افغانان دغه یو عامل دی، یو دا د پوش فاکتور دی یا فشاري. او تقریبا 2.5 کال کېږي چې زه دلته مهاجر یم او دلته په خپل مسلک هم مصروف یم او نور هم دا شخصي وروکي کاروبار لپاره هم حالي شلی کوم.
وړاندې به ستاسو کاروبار لپاره نور هم له تاسو واورم. مقام ځای صاحب، دغه موضوع چې تاسو دواړو یاد کړه چې مجبوریت نه وطن پریښودل دي، خی په افغانستان کې اوس هم ډېر داسې ځوانانو چې هیله لري یا مجبور دي چې افغانستان پریږدي، خو له افغانستانه وتل اوس ستونزمن دي. په افغاني پاسپورټ باندې یو هیواد هم ویزه نه ورکوي چاته، او په ګاونډیو هیوادونو کې هم چې کوم کډوال دي په دې وروستیو کې فشارونه ورباندې ډېر دي بیرته افغانستان ته ستنېږي. خو ښایي لکه څنګه چې تاسو جرمني کې یاستئ، هاشمي صاحب په ایرلند کې ده، ځوانانو دا هیله وي چې د هیوادونو ته راشي. د هیوادونو ته تاسو څنګه راغلئ؟ دلته د ژوند لکه کیسه راته وکړئ. جرمني کې لکه څنګه چې خلک هیله لري چې راشي، همسې ژوند ښایسته ده؟
ډیره مهمه پوښتنه ده. شاید زمونږ غږ ډیر هیوادوال واوري په هیواد کې چې دي، او داسې کسان به هم زمونږ د غږ اوري چې هغوی مثلا پلان لري چې غواړي له هیواده ووځي. نو دا ډیره مهمه پوښتنه ده چې ځواب شي، او هغوی باید په دې نقطو پوه شي. نو شاید زما ځواب لږ څه مفصل وي، د دې لپاره وخت غواړم. زه شخصا مهاجرت زه په قانوني توګه راغلی یم، د تحولاتو وروسته زه په قانوني شکل آلمان ته راغلم او دلته د دې اسناد مې واخیستل. مګر سره له دې چې ما دغه لارو سختۍ او ستونزې نه دي لیدلې، دلته د دې حالات دومره پیچلي او سخت دي چې مثلا ضرورت نشته چې هغه سختۍ سړی وګوري، د دې سختۍ کفایت کوي یو انسان ته. نو زمونږ استاد افغانان له بده مرغه د مهاجرت چانس ډیر کم دی، دوی مجبور دي چې کډوال شي. یعنی دوی د دوی لپاره د قانوني لارې بيخي کم دي چې دوی وکول شي له هیواد ووزي. نو دوی مجبور دي چې په غیر قانوني لارو دلته راشي، دلته د پناه غوښتنه وکړي، چې دا تر ټولو سخت او غلط انتخاب دی زما په نظر. البته خلک مجبور دي، اما که چیرته سختیو ته وکتل شي، بیا نتایج ته وکتل شي، یعنی دا انسان لپاره باید ډېر وروستی انتخاب وي چې نور هیڅ لاره نه وي، او که یعنی که حتی زه وایم که دوی خېټه ماړو هم دا کفایت کوي، ځکه د اول خدا چې دوی د ژوند په بیه مجبوري کې چې هیواد پرېږدي او راشي پردیو هیوادونو ته، اول خو دا امکان ډېر کم وي چې دوی دلته روغ را ورسیږي، ځکه په وروستیو کې خو بیخي د کډوالو پر وړاندې ذهنیت بدل شوی دی. په لومړیو کې نورو هیوادونو کې استقبال یې کېده، په اروپا کې ښه استقبال کېده، اما اوس برعکس دغه موضوع که ایران ته راځي د ایران د پولیسو لخوا یا وژل کېږي یا کومه بله پېښه کېږي. ترکیه کې همداسې، د یونان او د بلغاري او د ټول پولیسو او دولتونو وګوري، دوی د مهاجرو خلاف شوي دي، چې دا په خپل د خطر ډېر لوړوي چې انسان دلته په اسانۍ را ونه رسیږي. نور د اقلیمي شرایط او د لارو سختۍ هغه خو بیخي بېله موضوع ده. د هغه انساني قاچاقوړونکو ظلمونه، هغه موضوعات خو موږ تاسې بار بار ویډیوګانې لیدلې دي چې په څه ډول سختو شرایطو کې دلته راځي. خو موږ به ګمان وکړو یو کس دغه ټولې سختۍ تېرې کړې دلته را ورسېده، نو څه وشول؟ یعنی هر څه حل شول؟ نه، اصلي جنجال دلته لا شروع کېږي. اول چې دوی دلته راځي، دلته دوی ډېری خلک تر کومې چې افغانان موږ ته معلوم دي، دوی اقتصادي مهاجرت کوي. یعنی دوی ژوند هم شاید یو څه فیصده خطر کې اوسي، خو اصلا دوی اقتصادي شرایط د سبب کېږي چې هیواد پرېږدي. نو دلته داسې یو دلیل نشي پیدا کولی چې وایو ښایي او دا ثابت کړي چې دوی ژوند هلته خطر کې او دا ثابتول لږ څه سخت دي. نو دوی دلته د پناه غوښتنه وکړي، نو دا د پناه غوښتنې پروسه د هیوادونو ته په کتو، شرایطو ته په کتو، د دوی هغه بیانیې ته په کتو، کیس ته په کتو، له میاشتو نیولې تر کلونو دوام کوي. یعنی دغه موده دوی ټول بې سرنوشته وي او ډېر کم امکانات دوی ته په لاس کې ورکول کېږي چې دوی مثلا عادي ژوند مخته ویسي، چې په هغه کې له دوی وکولی شي خپل مثلا ورځنی چارې او خواړه او دا شیان برابر کړي. دغه بې سرنوشتي دا د دې سبب کېږي چې دوی یو ډول د ذهني فشار لاندې راشي، کله نا کله دوی نه سیاسي استفاده وشي. مثلا اوس نوی کډوال المان ته راځي، دغه نوی ګوند چې اوس په واک کې دی، دوی یو ډول د کډوالو خلاف دي، او هغه کسان چې دوی مثلا نوی د پناه غوښتنه ورکوي، دوی یو ډول ویره کوي. دا ذهني فشار بل وي. له بلې خوا د کورنیو ذهني فشار ډېر سخت وي، چې هلته په افغانستان کې کورنۍ له بده مرغه خپل اولادونه او خپلوان او ملګري نه درکوي چې دلته دي. هغوی فکر کوي څوک دلته راځي، دوی ژوند نور جوړ شو. حال دا چې دلته دوی له هر څه له صفره سټارټ کوي او له هر څه له صفره شروع کوي. نو دغه د انتظار موده، د کورنۍ فشار، له دوی سیاسي استفاده، کله نا کله دلته د کلتور او ژبې سره نابلدتیا، دا ټول د دې سبب کېږي چې دوی تر نهایي ذهني فشار لاندې راشي. او دا نهایي ذهني فشار موږ تاسو لیدلی نتایج چې ځینې افغانان په ډېرو
بدو ډول. خو حمزه صاحب، دلته یو بله پوښتنه هم راپورته کېږي. دا ځینې کسان چې راغلي دي، هغه که په قاچاقي لارو راغلي دي او که قانوني راغلي دي، مثلا که سوسیال نه پیسې اخلي یا خپله کار کوي، افغانستان ته تمن پیسې لګي، او په افغانستان کې خلکو ته داسې فکر پیدا کېږي چې ولاده کس یا پیسې دار ده یا خو هغه د پیسې لري ساته تیر ده، بیا که دلته دومره ژوند ستونزمن ده، ولې دا ځوانان افغانستان ته پیسې لګي؟
دا نقطه ډیره مهمه ده. دا زمونږ استاد کلتوري موضوعاتو سره هم ډیره تړلې ده. موږ مثلا په افغانستان کې د نه ویلو هنر ډیرو خلکو ته نزده. مثلا ډیری وخت موږ تاسو سال ته په وطن کې یو خدمت څوک ووایي، حال دا چې زمونږ له وس ډیر پورته وي. یعنی موږ باید ډیر شرایط ځان ته سخت کچې وکولی شو دغه خبره ومنو. موږ هغه شرایط ټول په ځان سخته وو، اما چاته نه شو ویلی، چې دا په خپل هلته زمونږ استاد د کلتوري مشکلاتو نښه ده چې په افغانستان کې ډیری خلک یعنی نه ویل یو عیب ګڼل کېږي. حال دا چې په نورو ټولنو کې، په مډرن ټولنو کې، نه ویلی اپ نه ده که یو څوک تاته یو خدمت وایي، یو کار وایي، او تی وسه نه لري او ستا خپل عادي ژوند سره ګډوډي او پرته ذهني او فزیکي فشار اوړي، تر ډېر عادي شکل نه ویلی شي او څوک درنه خفه کیږي. مګر برعکس په افغانستان کې که چېرې تاسو نه وایي، هغه کسان مثلا خفه کیږي. یعنی زه ډېری خلک پېژنم، هغوی له هغوی نه خپل فامیل، کورنۍ غړي، ملګري په دې خفه شوي چې زموږ ټلیفون ځواب نه کوي، یو په خارج ته تللی، یعنی ډېر غرور دې پیدا کړی. حال دا چې هغه بیچاره به په کار کې و، وبه نه شوی کولی چې ځواب ټلیفون ته ځواب ورکړي، له دې خبرو خفه کېږي. نو هغه زمونږ استاد د خلکو د درک سویه څومره ده او څومره منګ درک کوي او څومره بیرته منګ کې هغه میچورټی سره چې خلکو ته نه وي، هغه په دې پوجړه لري. نو زه سمه ده چې یو څه ملامتیا به د دې کډوالو باندې وي، اما تر ډېره د وطن د خلکو ذهني بلوغ هغه سطحه کې نه ده چې تا درک کړي، برعکس قضاوت کوي. مثلا که ته ټلیفون ځواب نه کوي، کوی زه پیسې نه لرم، دا نه وایي چې اوکې رښتیا و د کس پیسې نه لرلې، دا وایي چې مثلا ماته بهانه وکړله، نه پیسې نه راکولې. نو یعنی دې موږ بیخي ډېر مثالونه لرو. نو ځکه یو دلیل دام کې در شي چې زمونږ استاد خلک چاته نه نشي ویل او دا مستقیما نه د ټولنه کې چې مونږ ته لوي شي په هغه پورې لري چې هلته مونږ ته دا ډول ذهنیت راکړل شوی.
مننه کور ودان تاسو بیرته راګرځم. هاشمی صاحب، دا څوک چې بهر ته راشي کاغه کار لري کنه لري خو همدا چې خارج ته راورسیږي وای خو د فلان زوی یا لور په خارج کې د خو کار کوي پیسې را لګي بهر میشته ده او داس یو فکر ورته کېږي چې پیسې دار ده کاغه پیسې لري کنه لري خلک داسې یو فکر کوي. څنګه د خارج کې مخصوص پرلن کې ژوند څنګه ده؟ تاسو خپل ژوند څنګه روان دی؟ د نور کډوال څنګه دی افغانان؟
د ژوند په اړه باید ووایم چې هغه خپل وطن ګل وطن واقع چې د خپل وطن په څیر هیڅ خپل هیواد نشي کېدلی. اما څنګه چې مخکې مو ویلې د مجبوریتونو له کبله ډېری افغانان نورو هیوادو ته مهاجر کېږي او عوامل یې هماغه فشاري یا مالي یا اقتصادي یا داسې نور ټول عوامل دي چې تقریبا ډېری افغانان په هماغه سلسله دلته راغلي دي. او کله چې دلته راځي فرق کوي ځکه زمونږ او تاسې د کلتوري او عنعنوي موضوعاتو سره سره زمونږ اقتصادي مشکلات هم شته دي. مثلا که یو څوک خپل اولاد، خپل ورور یا خپل زوی یا که هر څوک بل ملګری وي د هغو د انتقال یا د هغوی د مهاجرت لپاره چې کویه اروپا یا نورو هیوادو ته لاړ شي ډېر مصرف کوي او په هماغه بد حالت اقتصادي حالت کې حتی کور کلی او کور او پټیو نور اموال او وسایل ورته خرڅوي تر څو دوی وکولی شي چې په مهاجرت لپاره بل هیواد غوره کړي، خصوصا اروپا یا نور پرمختللي هیوادونه. نو طبیعي خبره ده کله چې دغه افغانان دلته ورسیږي نو زما په ګومان چې کله دوی ورسیږي اصل سختي څه بیا د شک نشته چې هغوی په لار او ګدورو هغه مشکلات لیدلي وي. اما ذهنیت دا چې کله یو څوک دلته ورسیږي نو ګویا چې ټول مشکلات یې حل شي. نو زما په اند کله چې څوک ورسیږي تر ټولو غټ مشکلات له هغه ځایه شروع کیږي ځکه چې د هغوی ټوله سلسله هغه د ژوند د هماغه ځای څخه شروع کیږي او په هر عمر کې چې دلته راځي باید د ډېرو شیانو ډېر زیات زر او په ډېر سرعت سره باید تیز شي تر څو د دې محیط او دغه سره ځان عیار کړي. نو اما له بده مرغه چې کله ورسیږي دلته د نورو توقعات سم چې ځینې ستونزې به طبیعي ده چې د هغوی د فامیلو دوستانو وي اما ځینې ستونزې د دار کوړ دي ځکه چې هغه ورته کور او کله چې هغه څه په خرڅ کړی وي نو د هغه توقع هم د دوی نه کیږي. نو دوی هم تقریبا د یو روحي فشار سره مخ کیږي چې آیا په دغه شرایطو کې چې زما ژبه نه ده د کلتوري موضوعات حتی هغه تعلیم یافته قشر چې له افغانستان راځي تر ډېره حده اپسکیلینګ یا د هغې لپاره دی بیرته دوباره یو څه تعلیم او ځینې هنرونه او ځینې سرټیفیکیټونه او یا نور وکړي چې تر څو دیزي د وطنو سره باید ځان عیار کړي او یو نسبتا یو وظیفه ترلاسه کړي تر څو. اما د دغه مشکلاتو چې هغه د هغوی تلیفون یا د هغوی د فامیل مشکلات او یا د نورو دوستانو دغه مشکلات د باعث کیږي چې دی په خپل هغه پلان سر پر مخ کې لاړ نه شي. ډېری افغانان چې دلته په آنلاین هیواد کې دي او یا په برتانیا کې دي چې موږ سره لاندې او تر ډېرو موضوعاتو موږ خبرېږو او تقریبا دوی پالیسي هم تقریبا یوه پالیسي ده حتی د چون زه خپله د کار پاساس په بنسټ دلته راغلی ما او وروسته بیا ان شاء الله په دې هم خبرې وکړو چې څه رقم کولی شي هغه افغانان چې یوازې یوه لاره انتخاب کړي څنګه وکولی شي چې هغوی د نور لار مخصوص هم وکړي شي چې دغه پرمختللي هیوادو ته راشي. په هغې به مفصل دغه وکړو. اما تر ډېره حده چې دلته ځینې داسې نهادونه دي چې هغو لپاره یو څه ستونزې یا د کله د ترجمانۍ یا کله د افهام او تفهیم موارد کېږي نو حتما د نورو افغانانو سره سره زما سره هم دوی اړیکې نیسي. نو په هغې کې غټ مشکل او زما د دوی د هغه مربوطه هغه هیوادو غټ ستونزه ده چې دوی ولې دفتا راشي او دفتا شاقه قانون باندې شروع کی او دوی نه خپل سکلین کوي نه کوم سرټیفیکیټ نه ژبه په هیڅ باندې تمرکز نه کوي بلکې دوی مستقیم لاړ شي او ډېر یو خراب وظیفې حال دا چې د هغوی لپاره ډېر فرصتونه شته دي، هغوی ډېر ښه سکلز دي. یو مثال، یو څوک ما ته دفتا د همدغې نهاد نه زنګ ووهو او ما ته یې وویل چې فلاني نفر چې ما ته اکسود او ټول هغه ډېټا تقریبا یو څه معلومات یې ما ته راکړل د فیسبوک آی ډي، نو چې دا خو ډېر پوه انسان دی او تر ټولو غټه خبره وي چې دا څلور ژبو پوهېږي، نو دی ولې ځي هلته چوکیداري کوي؟ لطفا دې ته ووایه چې که دی یو څه کار وکړي لږ موږ ورته زمینه د ټولو درسو دا مسایده کوو، دی د دوه درې کاله وروسته چې کله یو هنر یا د ترلاسه کړي بیا د کار وکړي. له بده مرغه دغه ذهنیت دومره عام دی چې
هاشمي صاحب همدغه ستونزې ته مخکې موږ اشاره وکړه چې اوس یو څوک مثلا تعلیمي کړی دی خو مجبور چې له افغانستانه وځي په قاچاقي لار راغلی، دلته چې راځي یا جرمني ته راځي یا بل هیواد ته داسې ځي چې ژبه یې حتمان باید زده کړي، هغلته وخت نه پیدا کوي. تاسو مخکې یادونه وکړه چې زیاتره ځوانان ته کورنۍ ځمکې خرڅوي، پټي ورته خرڅوي، کورونه دوکانونه ورته خرڅوي یا ګراو یږدي چې دوی راولېږي، چې راورسېږي بیا توقع هم دا وي چې پیسې به ولېږي. نو اوس دا ځوان خو نه شي کولای چې په ژبې تمرکز وکړي.
دلته باید انډول او یا هماغه تعادل باید دوی وساتي، او د تعادل ساتلو لپاره هم زما په نظر دا به ډېر مشکله دی هغې ځوان لپاره، نو ځکه هغوی خپل فکري دغه لري، اما تر ډېره حده باید یو څوک وي چې د هغو ته منتورشپ یا هماغه خبرې وکړي، تشویق یې کړي او هغه لارې ورته وښيي. دواړو طرف ته ستونزې شته، یو دا چې دا ځوان هم سره دی چې د فامیل لاړ خو ورته څه مجبوریتونه دي، دې دپاره هم دا د پیسو ګټل ډېر خوند ورکوي او کوشش کوي چې همدغه دی لنډه لاره چې همدا پیسې ګټل دي او زرې ګټل دي. کله ساعت کار کوي د لس ساعتو پیسې اخلي او که شپاړه ساعت کوي د شپاړه ساعتو، نو همدغه لنډه لار دوی ته مخه ښکاري، دوی ځان ته هم ګټي، د فامیل د فشار لاندې دوی. نو د دوی لپاره په اکثرو نورو هیوادو کې هم آنلاین هیواد کې هم دوی لپاره منتورشپ شته دي، او د همدغه منتورشپ له ادرس دوی ته دا وایي چې تاسو باید درسو دغه وایي. مګر هم تر ډېره حده اکثریت له بده مرغه له اکثریت افغانان دغه مشکل سره دي چې یو عامل هم دا دی چې د خپل فامیل د کورنۍ لخوا ډېر مجبوره وي چې باید کار وکړي په پرتله د نورو خلکو چې په نورو ځایونو کې مهاجر د نورو هیوادو څخه مهاجرت کوي. نو دوی د ټریننګ یا د منتورشپ لپاره سخت اړتیا لري، او تاسو باور وکړئ چې دوی سره یو څه په خپلې ژبې حتی دغه افغانان چې ورسره دي او په نورو هیوادو کې او دا کوم افغانان چې مخکې راغلي که دوی ورته ووایي چې فرض مثال تاسو صحیح د کار وکړئ د لس ساعت پهځای 5 ساعت کار وکړئ، اما فرض مثال یو پلمبنګ یا لندوانی یا یو رنګمالي په مسلکي ډول، یعنی مسلکي ډول دا نه دی چې څلور کاله پوهنتون وایي بلکې نیمه تعلیمي دا نه دی چې شپږ میاشتې یو کال وروسته هغوی یو سند ترلاسه کوي او کولی شي چې په ډېر ښه شکل د هغې ډېر عاید او حتی د دې تاریخ کولی شي چې ډېر څه کاروبار ځانته برابر کړي او دوی پرمخ لاړ شي. نو زه کدا خبر لنده کوم د دواړو خواو مشکلات هم شته دي، مجبوریتونه هم شته دي، اما تر ډېره حده باید هغه فامیل نه باید فکر وکړي چې خپل اولاد لپاره داسې زمینه چې لږې پیسې او د هغوی د تعلیم لپاره هم توجه وکړي تر څو وکولی شي چې څه وخت وروسته ټول په ښه خوشحالۍ او په ښه دغه سره دغه ژوند وکولی شي تیر کړي او
مدنه تاسو بیرته راګرځم او اوریدونکي راخلو ستړي مشه نومره ته واخلې لکم زما اړیکې نیولې
پر دې خور کې سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټول قدمونه اوریدونکو ته هم خدای دې وکړي روغ جوړ بس
ستړي مشه اتل صاحب پرونه ته بخیر راغلې مهرباني نظر دی اورو
خدا پاک دې خوشاله کړي پر دې سال خور د ازادي راډیو نه چرات خنا ورو د کیږي خور جان کنن موضوع را روشانه کړي به خوشاله سمځ کنن واتساپ چینل ته نه برغلي خور کی
ما ول چې بهروز جان به حتمن تستوالي وي من په دې خبرې کې چې افغانستان به هر افغانان هغه چې کډوال دي څنګه ژوند لري تاثیر ته وستا چې په هلمند کې استه کوم کسان چې مثلا یا د غتزي ایران ته زي یا پاکستان ته زي لاغینه ورخ او اروپאי هیوادونه کې ژوند کوي دغه ځوانانو ته ساسي په کلی کې ساسي په سیمه کې په څه سترګې کتل کیږي دوی فکر کوي چې دوی پیسې دار دي او اتمان باید کور ته پیسې ولګي کنه
خوځانه دلته د لمن ولایت څخه د کندهار ولایت څخه د نور ولایت او مال ماجز نه لرم دلته بس کسان څه چاله په ایران ته تللی خوځانه په کاډه باندې یعنی د خپل کورنۍ غړي مال ته دیولي نو البته ډیر شج ونور تر کې خور کې خود ملته د ایران پولیس چې دی وسه کډما چې دی د لمن تراغلی اکثره کسان کډوال په تراخي سي دي نو ما خپل پر افغانانو باندې د آزاد خوځانه چې هر بهل مرتزي کې ایراني کې پاکستاني کې تاجکستاني دا غمل قوانین دی باید په تام په نظر کې ونی ته خورجان د سکرین ونی کې چې دا حکومت خلاف دی ځکه خورجان دی یو خاصه د افغانستان اقتصاد برابر نه دی خور کې او د بل خاصه د خواري او غربي د پاره تللې دی باید د ژوند زندگی او کې پر دې سال خور
خو هغه خو نه پرېږدي کنم د ژوند د زندگی ته نه پرېږدي او په قانوني لارو باندې خودوی نشي تللای
پر دې سال خور ته په خدای باور وکړه د غزمر د هلمند ولایت د ګرمسیر د سوالي سما ډیر د ځوانان لیدل دي چې په قانوني لارې باندې تللې اغه خلګه نه پازابې خبره درته ده چې هلته دوی بار رقم رقم کارونه کوي اغلاو تلاش راځي خورجان یاد شي ناوړه کارونه کوي اغه کده بهر ملک سه افغانستان ته خورجان یو خارجي راځي دلته موږ د حکومت قوانين په پام کې ونیسې موږ د افغانانو قوانين په پام کې ونیسې موږ افغانان نه پریږو خو موږ د پاره دا په کار د خورجان چې ملک ته د عمل چرات په پام کې ونیسې د شکړې ونو کوم مثال د حکومت راو پاريزي مثال خبرې موږ پاتله باندې څنګه مخې چاغه مد لپاره ناوړه تمام څه مد لپاره دا شته خورجان چې په هر ملک کې شج ونه ژوندګي وکړي که شج ونه ژوندګي وکړي نه د ایران حکومت مرته توای نه د پاکستان حکومت خورجان دا دغه سیلا وځي د مرزا معلومات لرو
مندنه کور ودان له نظر نه مو حتمان لمید منو وړاندې په اړه ورما خو په دې رسته یو کې چې پاکستان کوم تصمیمونه د افغان کډوالو په اړه نیولې دي په ځنګړي توګه نن چې کوم د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعلان کړی چې د جون تر دیرشمې به ټول افغان کډوال چې هغوی د پیور کارتونه لري له دې هیواده وباسي او دغه رسته نشته چې دوی باید له پاکستان ووزي د پیور کارت لرونکي کډوال زیاتره هغه کسان دي چې هتا په پاکستان کې زیږیدلي دي او عملته لوي شوې دي او د دوی نه ځینې دا کې چې هتا به خیا افغانستان کتل نه مننه چې تاسو زنګ وهلې و بل اوریدونکو به راوخلو نمبر ته وخلې کوم سم اړیکې نیولې
السلام علیکم پر دې سیال تا او شپیکا یار صاحب ته دې سلامونه
سړی مشه و سم په خیر راغلی پروګرام ته تاسو موضوع نه خبرې است کزې درته وایم
بالکل زه د ډیر وخت د سروا سلام یا په موضوع خبر سم کته موضوع د کډوال په اړه کې د منګر خو زه به دا ته وایم چې د پاکستان حکومت هغه څوک راستي چې هغه نه دي تکات کې نه د افغانستان ولست کته کې چې زکه چې هغه پیسې دار نه دي او مسکینان خلک دي نه بار دي امر تر پازاد دي چې لازم شته ته نو کې هغه کارونه نه ویل دي او نور د دې خلکو ته کارونه نه ورته کیږي او په دغه هم دا اړ یو کته نه ورسي چې او تاوان یې څه دلته چې راځو نو هم دوی مسکینان دي افغانان مسکینان دي نو افغانان ته برکت نه کوي اوس کدی هغه پیسې دار خلک راو او روي دلته به پاتریکی جوړ کيم افغانان تر کار کيم هغه پر کار سي او د څه کیسه ده چې دغه د مشخو یعنی ان شاء الله د افغانستان خلک چې تر ډیره حد ته وسپل په شو درې دی یعنی دا اوس چې کیسه ده ته کوم یعنی ولکه د خلاص داسې به وسایي وخت لرم دا نور ورځ بل یو ماجه ته ولاړم او وسایي بم دغه وخت د ماشام د مسجد د منځ تر وخت نه هغه منې کاغه هغه وسایي مې کړی دا په کار وختام دا اوس
څه کار کوي
زه خدلته د کشتو کارونه کوم دلته په کجکی کې خو چې و موږ هم د دمځک کارونه کوله سبکان مون ویله وس نو چې تی سو د اختر ته نو بارارانم دلته په یلمن د شورا یعنی باستن کمپ سره دلته بیا په لاداش بیا نورم ذکر نه دلته بیا د ورون سره اوس دلته د لوی کار کې له وس کر کیږي یعنی بلم مونږ کوم ورته یو کړل ورته پولې مکړل هغه پولی متسم کړل یو اسمنه نه پولیس پنولې بلای یوزدو بس او خنم رنگ یوالې د بس پخې د تداوس مو پرغنم او بس لګولې د غاین اخیری او بس ولې
یعنی ادخل استال لپاره د کار زمينه شته او ته پکې مصرف یو کې د شي سپڅر باندې او څنور زمانه په هیله
بالکل پرمش کارونه خو به دې دي یعنی دا وسله د مجاواز نه سکاله مې اتنی به لوګي تور کو یا د زور پر جنا ول چی یو کو مقصد کارونه خو ته په افغانستان کې چې مسول داسې نو هم نه دی لکه خلک چې وایي چې هېڅ کار نه ته خو کار شته منګه داسې بهم نه سه ویلی چې یعنې ټولو خلکو تک ته تر یو حده کار شته منګر خو چې د طالبانو حکومت داسې وکړي چې اوس دغه ځینې پروژې چې عملي کړي دي او ځینې کانونه دغه روپۍ را واخلي داسې په یو نورو کارو ولګیم به افغانستان خلک پر کرار سي هم داسې ځینځینو کښتو ته یې مقصد بازار پیدا کړي اوس دا په لوی او پنبه او دا دلته کرکېږي غنم ته دغه چې یو بازار ورته پیدا شي هم به خلک بسته ولاړېږي هم به پیسېداره په دغه او بل مې دا درته وویل مال چې ازادي راډیو کله سمه پر ایفم باندې یا پر منځنۍ یا پر لنډو څپو
د دې پوښتنې ځواب خو لام سره نشته ده آینده کې تاسې په تمه اوسئ و به ګورو چې په دې برخه کې څه پرمختګ وشي تاسې ته به یې حتماً بیا ووایو مننه لاړې کې دی او له زنګه دی چې وهله دی و خپل نظر دې راسره شریک کړو یا وروستی موریدونکی ایم راخلو نمره ته واخلئ لکوم ځای مړی کې نیولی
ډیره مننه کوم سیال خورجانې سلام تاسو ته میلمنو ته اوریدونکو ته نبی الله زابلای د زابل اوسیدونکو د شپه لګرنه خبرې کوم
تاسې داخلي مسافر یاست ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی څال د غزنی کې
ډیره زیاته مننه کوم همدا چې خدا وو د کور شاته د چه خبره د مسافر بس غزنی کې خو خیر او خیرت د شپه شه داسې بد چلیږي چې داسې د سړی د یخ احساس سره کوي
په دې موضوع خبرې کوو چې له افغانستانه بهر کوم افغانان چې میشت دي د دوی د کډوالۍ ژوند څنګه ده ساده کډوالۍ ژوند څنګه ده په غزنی کې کله زابل کې کله غزنی کې څنګه دي کارونه هلته
مننه کوم خورجانې زه به د خپل کار په اړه لومړی درته وایم نو زابل کې ډیری وخت اوسېږم وخت نه وخته غزنی ته ستیرادم په دې وروستیو کې هلته چا خبره ده داسې د طبیعت دپاره رادم ځکه چې غزنی هم د خپل کور بولم او واقعنه من خپل کور ده او دلته ما 15 کاله هغه د اوړي ګرم موسم 15 کاله یکسره ما دلې تېر کړي دي نو دا 2 کاله چې رادم هلته چا خبره ده داسې د طبیعت رادم دلته مې کارم ده درسونه مې دي نو بیرته بدن د زابل لوري ته کزندو لختره ورسه بل خپل کار مخته وړم او پاتاسو د کډوالو د چې موږ تاسو په هیڅ خورجانې په افغانستان کې فقر غربت بیکاری د دې لامل سوی د سیسموږ تاسو هغه ګلګل افغانان یا هم په بهر کې کډوال دي لکورنۍ سره دي یا هم مسافر دي په ټول کې یو څوک خپل وطن نه پرېږدي کله تبن هغه د مجبوریت په خاطر زموږ تاسو هیوادوا ایران او پاکستان کې د دې دوارو ځایوم
زابلی سه پاره کې د ستونزې ډېره زیاته ده ساتې غږ نه شو اوریدلې لطفا که غواړئ د مور کې موقعیت متغیر ورکړي یو ځل بیا هڅه وکړئ که چیرې موږ ستاسو غږ سم واورېدل تاسو مهرباني وکړئ فکر کوم چې اوس یو څه سم شو
ډیره مننه کوم نو ما هم خپل ایران او پاکستان ته مسافرۍ کړې دي انته کډوال پاتې شوم نو وکم په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو او مسافرو ژوند له ترخو سره ډیری وخت مخامخ وي نو که چیرته میلمه هم در سره پر کرشه یې پښتنه مې همدا ده میلمه ورورجانه هغه کسان چې د جمهوریت په وخت کې د جمهوریت د سکوت سره په هر تت لري دي هغه ډیرای ځوانان ډیر قدرونه و ډیر څه یعنی دندې ودلته سواد او تعلیم کړی و هغه چې اوس هلته ژوند کوي آیا د هغه سنت ماشته چې لکه مخه او هغه ترڅا نزی په بار کې په کار مصرف دي ډیر مننه
مدنه کور دی ودان زابلی صاحب چاړي کې د نیولې واژوندې اوسې مقام صاحب کته سره تم د پښتنه ځواب کړی کوم چې زابلی صاحب وکړه کوم ځوانان چې په تیر جمهوریت کې کارونه کول خې دولتي دندې درلودې یا په خصوصي سکتور کې په کارونو بوختول اوس چې خارج ته راغلي څه کوي
دا مهمه پښتنه ده من خو کله کډوالو موضوع وي تر ډیره بحث به د اروپا او د امریکا د کډوالو موضوع وي کله چې له جمهوریت وروسته هغه ځوانان چې د موسا یعنی د مهمو دلایلو په اساس هم چې مجبور شول چې کډوال شي نو دلته هغوی په اروپایي هیوادونو کې او په امریکایي هیوادونو کې په کاناډا کې دلته د ټولنیز خوندیتوب یا سوشل سکیورټی په نوم یو ډول برنامه ده، تر هغه چې دوی خپل کاري او تحصیلي ژوند ته بیرته له سره پیل ورکوي، دولت یې هغوی حمایه کوي چې یو اندازه کومک له دوی سره کېږي چې دوی وکولی شي تر هغې چې دوی ځان ته کار پیدا کوي یا په یو برخه کې مشخصې زده کړې کوي، تر هغوی د دوی حمایت کوي. او کله چې دوی بیرته یو داسې هنر زده کړي چې وکولی شي له هغه طریقه خپل کاروبار شروع کړي، دنده پیدا کړي، نو تر هغوی د دوی حمایه کېږي. البته دا پیسې دومره نه وي چې دوی مثلا ډېرې پیسې اوسي، فقط دومره وي چې دوی په کې خپل هغه روزمره ژوند او عادي ژوند مخته وړلی شي او له ستونزو سره مخ نه شي. بل دلته چې کډوال راځي، زه به د آلمان خبره وکړم. البته تر ډېره د نورو اروپایي هیوادونو او همدارنګه د کاناډا او اروپا سیستم یو څه سره ورته دي، نږدېوالی لري. په آلمان کې چې کله کډوال راځي، نو خصوصا هغه کډوال چې له جمهوریت سقوط څخه وروسته راغلي دي په قانوني ویزو باندې، دلته دوی ته لومړی د ژبې یا د ادغام کورس ورکول کېږي چې دوی ژبه زده کوي، او له ژبې وروسته د قوانینو په اړه یو درس وایي. له هغه وروسته دوی په خپله خوښه انتخابوي چې په کومه برخه کې زده کړې وکړي یا کار وکړي. ځینې خلک مثلا خپل شرایطو ته په کتو، خپلو کورنیو ته په کتو، په افغانستان کې چې له دوی پاتې دي هغسې مخته ځي، او خپل عمر ته په کتو. مثلا ځینې خلک ممکن نور دا حوصله ونه لري چې یو نوی هنر زده کړي، مستقیما ځي او چېرته کار ځان ته پیدا کوي.
که ستونزې نه وي، دغه پیسو مقدار چې تاسو یاد کړی دا څومره دی؟ او مثلا که یو څوک اسناد ترلاسه کړي، یا درې کلن یا یو کلن، او دته وایي چې کار وکړه، او دا کارونه کې بیا هم وایي چې زه په دې سوشل بینیفیټ باندې دا کومې تکا کوم همدا غواړم، هغې سره څنګه برخورد کیږي؟
د پیسو اندازه خو لومړی که چېرته موږ دغه موضوع دغه کډوالو موضوع یادو چې هغوی مثلا غیر قانوني راغلي، هغوی ته خو بیخي کمې پیسې ورکول کېږي. او هغوی چې مثلا یو ډول یو ځل قبولي ترلاسه کړي یا په قانوني ویزه باندې راشي، هغوی سره فرق کوي. کسان چې مثلا جمهوریت سقوط وروسته راغلي دي په آلمان کې، هغوی ته تقریبا که یوازې وي مجرد وي 500 شاوخوا یورو ورکول کېږي. که چېرته هغه متاهل وي تقریبا زر. نور د کورنۍ او د تعداد ته په کتو، ماشومانو ته په کتو، هغوی سره هماغسې حمایت کېږي. او که چېرته دلته یو څوک غواړي چې وایي زه کار نه کوم، پخوا دا موضوع ډېر اسانه وه چې مثلا اوکې ته وایي چې دا کار لري دی، دا کار سخت دی، دا کار سره زه ډېره علاقه نه لرم، تر ډېره دولت در سره منله. اما اوس ته باید ډېر داسې قانع کوونکی ځواب دوی ته پیدا کړي چې ته ولې کار نه کوې. البته که چېرته ته په یو برخه کې زده کړې کې، دا په خپله کار حسابېږي چې دلته ورته اوس بلډونګ وایي، دا په خپله کار حسابېږي چې هلته په خپله د دې کار د زده کړې په جریان کې هم معاش ورکول کېږي. یعنی ته هم کار زده کوې، هم معاش درکول کېږي، چې په هغه صورت کې له تا څوک پوښتنه نه کوي ولې کار نه کوې. هغه په خپله کار دی، البته فل داسې کار نه دی چې ډېر معاش پکې وي، یا هغه کسان چې نارمل د کار معاش اخلي هغه معاش نه وي، معاش لږ وي، اما خو دومره وي چې ته خپله کرایه او نور مسایل په خپله حل کړلی شي، نو دولت له تا دومره پوښتنه نه کوي. اما که چېرته ته کار نه کوې او مشخصا همدا د سوشل سیکورټي یا د مثلا د ټولنیز خوندیتوب پیسو ته پروت یې، نو هر دوه هفتې بعد دلته د کار مرکز یا اداره چې ستا مسؤوله ده، تا غواړي له تا سره مشوره کوي کینی تا څه وکړل څه ونه کړل، پلان دې څه دی، نو هماغسې له تا سره مثلا دلته تعقیبېږي، ستا ټول کارونه تعقیبېږي چې وکولی شي تا یوې داسې لارې ته برابر کړي چې ته په خپلو پښو ودرېږي او د دولت د حمایې ووځي. نو که چېرته یو مشخص دلیل ولري، کولی شي چې وایي اوکې زه کار نه کوم. اما که چېرته دلایل دې د قناعت وړ نه وي، بیا ته مجبوري چې کار شروع کړې. او که چېرته بیا هم تکرار ته دا کار دوام ورکوي او یوازې د دولت پیسې اخلي، امکان لري چې پستا پیسې لومړی د فیصدۍ په اساس لږې کمې شي، لږې کمې شي، بالاخره مطلق د قطع کېدو امکان هم شته.
او د کار پیدا کولو په برخه کې څومره حکومتونه مرسته کوي؟ کار شته نشته؟ ځکه ځینې کسانو سره ټکې چې کار نشته ده.
په آلمان کې د کار موضوع لږ څه پیچلی ده. البته د آلمان ټول سټرکچر داسې پیچلی دی، زه نه پوهېږم د کار په پیدا کېدلو کې د کار مرکز کومک کوي ولې نه کوي. اما مشکل دا دی چې د اوس پخوا ډېری ادارو مثلا د ژبې د لومړی سند یا بی یو سند چې موږ ورته ویلی شو، په دې باندې خلکو ته کار ورکوه، اما اوس بی دو غواړي. یعنی یو انسان مجبور دی چې تقریبا یو نیم کال دو کال د ژبې په زده کړه کې تیر کړي. او بل غټ مشکل دا دی چې یوازې دا شرایط نه وي، نور شرایط هم تا ته وړاندې کوي. نو که حتی یوازې د ژبې شرایطو ته ځان برابروي، باید یو څه وخت تیر کړي. نو بیا خصوصا هغه کسان چې په خپل هیوادونو کې زده کړې کړي وي، تحصیل کړي وي، هغوی ته دا هر څه له صفره شروع کول ډېر سخت وي. لکه د یو ماشوم په څېر چې مثلا هغه اول ژبه زده کوي، بیا مکتب ته ځي، بیا درس وایي، داسې هر څه له صفره شروع کول ډېر اسان نه وي. نو اوس مثلا که چیرته ته په بیو باندې کار ونشو کولی پیدا کړې، نو ته باید بی دوه سند واخلي، او د بی دوه سند لپاره ته باید میاشتې میاشتې انتظار وکړي چې یو کلاس ځانته پیدا کړې. او دا په خپله د کډوالو د ډېرښت د وجې نه په اوس وخت کې د ځانته یو مناسب ځای پیدا کول د درس لپاره چې هغوی زر وکولی شي تاسو ته درس شروع کړي ډېره سخته ده او اسانه کار نه دی. خو بیا هم دا یو دلیل کېدی شي چې دولت ته ووایي چې اوکې فلان مثلا ما کلاس ونه شوی کولی پیدا کړم، ځکه د کار له مرکز سره دا کورسونه ټول مستقیما په اړیکه کې وي او هغوی سره معلومات لري چې رښتیا هم دلته دوی کلاس لري که نه. نو بیا هم ستا ملاتړ کوي تر هغې چې تا ته یو مناسب ځای پیدا شي، خپل درس تمام کړي او په خپلو پښو ودرېږي. خو په ټوله کې د کار پیدا کولو شرایط لږ څه پیچلي دي. باید زموږ استاد سره غټ مشکل ده د نورو هیوادونو د خلکو، مثلا کله اروپایي هیوادونو نورو هیوادونو مهاجر دلته راځي، د هغوی لایسنس دلته د منلو وړ وي، نور تحصیلي اسناد د منلو وړ وي، حتی که ووکیشنل ټریننګ یا مسلکي زده کړې دوی کړې وي په یو برخه کې، نجارۍ کې یا په برق انجینرۍ کې، هغه هم چلیږي. اما د افغانانو بده مرغه هیڅ ډول اسناد دلته په اسانۍ نه منل کېږي، او که منلو لپاره هم باید ډېره سخته پروسه تېره کړي تر څو دلته هغه سره مقایسه شي او تا ته یو ډول سند درکړل شي.
مننه کور ودان. هاشمی صاحب، که تاسو ته وایست په هر کې په افغانستان کې ښایي زیاتره کوم کسان چې اوس دلته راغلي دي شخصي کورنۍ درلودل، پرلند کې یا په ټوله کې د برېټانیا طرف ته د کور پیدا کول د کور نیول ستونزه ده بخصوص افغان کډوال لپاره کنه؟
په آنلاین کې په مجموع کې د کور ستونزه بینه زیاته ده، دا نه تنها د افغانانو لپاره یا د نورو مهاجرینو لپاره، بلکې په ټوله پالن کې دغه ستونزه نهایت زیاته ده. حتی په ډېر رسمي مواردو مجالسو کې هم دغه موارد د رئیس جمهورانو په سطح باندې کله چې دغه کې ځینې چالشو چې د آنلاین یادیږي، نو دغه د کور ستونزه پکې یادیږي. او دا په مجموع کې دا چون کلته په آنلاین کې د آنلاین هیواد اقتصاد تقریبا تر اخر 15 شل کلو کې ډیره لوړه شوې ده، او هماغه چې دوی ورته هغه بنسټیز ځینې کارونه شکایت شوی وای، او تر نورو اروپایي هیوادو چې هغوی ډېر بنسټیز کارونه او انفراسټرکچرونه ورته تراوله جوړ کړي، یا د دویم نړیوال جنګ څخه وروسته ځینې هیوادونه جرمني یا د ځینې نور هیوادونه نیدرلند، هالند او نور بنسټونه درلودل، دوی له بده مرغه چې د پنځه یا شپږ لسیزې مخکې دا کارونه نه درلودل. نو کله چې دوی اقتصاد ښه شو، نو دوی لپاره هغه بنسټیز کارونه بېرته سره پیلول او هغه منظم شکل سره. نو دغه یو ستونزه شته ده چې دا په مجموع کې نه تنها د افغان یا د نورو کډوالو لپاره، بلکې په مجموع کې حتی د خپل خلکو لپاره هم دا یو ستونزمنه ده. او حاضر قیاس په برېټانیا کې هم دغه مشکلات په مجموع کې شته دی. اما ځینې افغانان چې دلته راغلي یا په برېټانیا کې راغلي، کور د نشوالي له کبله هغوی په کانونو په هوټلو کې پاتې شوي دي، چې دا هم یو مشکل یا یو سرخوږی د حکومت لپاره، چې کله ځینې اوقات داسې هم کېږي چې د پارلمان د غړو له طرفه دغه همیشه یادېږي چې په لسګونو میلیونه ډالر یا یورو او پاونډ په هوټلو کې مصرفي کې دل پاره شي دغه کډوال وساتي. نو په مجموع کې دغه ستونزه بلته شته ده، او دا په ټوله د ټولو لپاره ده.
تاسو مخکې د ځینو حل لارو یادونه وکړه، که چیرې افغان ځوانان غواړي له افغانستان بهر ژوند وکړي، راتګ یوازې دا نه ده چې دوی په غیر قانوني لارو راشي، دغه قانوني لارې چې تاسو مخکې غوښتل یادونه وکړې، دا څه دي؟
منه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه، په ټوله د کډوالۍ یا د مهاجرت دوه فکتورونه یا دوه غټ لامل دي. یو یې د پوش فکتور دی چې هماره فشاري، او بل یې د پل دی چې انتخابي یا څوک په خپل خواخې کوي چې په افغانان بعد مرغه په اندازه پوش فاکتور کې په اکثریت مطلق خلک او یا افغانان د دغه ستونزې له خاطر شپږ اقتصادي جنگ مالی مشکلات او داس نو فشارونه شته دي چې هغوی راځي. یو په افغانستان کې له بعد مرغه سفارتي اړیکې او دا نشوال کباله حتی ځینې نور انتخابونه چې تا یو ځوان غواړي په ډېر مشکلات سره هغوی کولی شي هغه انتخابونه یا هغه انتخاب کې مثلا که هغوی د تعلیم تحصیل لپاره غواړي چې راشي هم باید د پاکستان یا د ایران هېواد ویزه ترلاسه کړي او په هغه په آزاد بازار کې ډېر په اسانه نه پیدا کېږي او د هغوی لپاره ډېر غټ ستونزې دي. اما دلایل او د ځینې حل لارې شته چې څنګه وکولی شي زموږ افغانان او په خاصه توګه افغانان په ځوانان او تعلیم یافته ځوانان وکولی شي چې په مهاجرت یا د نورو لارو کومک سره هم دلته نور هیوادو ته راشي. مثلا زمونږ ډېری افغانان یا زمونږ ډېری ځوانان هغوی تحصیل تعلیم لري وکولی شي دوی کولی شي چې د خپل نورو ملګرو دوستانو او یا خپله هم د انټرنیټ له لارې خپل ځان ته وظیفه پیدا کړي. دا به دوی ته ډېر مشکله په دې ښکاري چې دغه ترند یا دغه کار مروج نه دی په افغانستان کې. اما د همدې کار له کبله صحیح ده چې د هند مثال به زموږ لپاره ډېر د تطبیق وړ نه وي، اما د هند هېواد مجموع کې 2.5 میلیونه هر کال تقریبا خلک د قانوني لارو څخه نور هیوادو ته د کار دغه لپاره شي. نو
په بخښنه سره هاشمي صاحب تاسو ته کار یادونه وکړه، نړیوال مارکیټ ته په کتو باندې ساسې پان باندې د افغانستان د نن ځوانان داسې څه مهارتونه لري چې مثلا د هند په څیر باندې یا هغوی جرمني دعوت کړي یا برېټانیا راوغواړي یا ایرلند ورته ووایي چې تاسو راشئ دلته کار وکړئ، فکر کوي لکه څنګه چې هغوی کوم مهارتونه لري په ځانګړې توګه د آی ټی په برخه کې او دغه نوې ټکنالوژي په برخه کې افغان ځوانان داسې مهارتونه ولري لکه مثلا ایرلند به څارتي او لري افغانستان یو ډاکټر راوغواړي؟
دقیقا ځینې مسلکونه ډېر حساس دي. مثلا تاسو د طب یادونه وکړه، زموږ شاید کیفیت چې هغوی هر هېواد خپل ځان ته یو امتحان لري چې تر څو بیار ځای راځي هغوی باید دغه امتحان ورکړي. اما نور مسلکونه شته دي، کمپیوټر ساینس دی، ډېری انجینران زموږ د جمهوریت په وخت کې ډېر تکړه او انجینران چې هغوی ډېر معیاري کارونه کړي دي. که هغوی کولی شي، زه دا نه وایم چې ډېر په اسانۍ، اما دغه یوه لاره شته ده. زموږ خپله په 2022 کې په اوایلو کې موږ خپله د همدې لارې چې موږ خپله مسلکي محاسبین وو او په دې هلو ځلو شروع شي باید موږ خپل ځان ته کار وظیفه پیدا کړو او بالاخره مهاجرت وکړو. نو تقریبا زموږ 25-30 مسلکي محاسبین موږ وکولی شول چې په آنلاین هېواد کې اول وظیفه ترلاسه کړو، بیا هغې نه وروسته د وظیفې له طریقه زموږ پاتې نور کارونه لکه د نورو هېوادو د خلکو په څېر زموږ پروسس شوي او دلته راغلي وو. او د همدې په جریان کې په نور هم داسې پلسکونو افغانان الحمدلله چې دلته آنلاین هېواد ته د خپل مسلک د له طریقه دلته په وظیفو او په کارو ګمارل شوي او راغلي دي. خو البته دې لپاره یو باید بنسټیز ځینې کارونه یا داسې نهادونه او داسې ځایونه جوړ شته د ځوانانو لپاره. دا ووایي چې که ستا دغه تعلیم تحصیل کفایت نه کوي باید اپسکلینګ وشي. څنګه چې مقام ځای صاحب هم یادونه که اپسکلینګ ډېره ضروري ده. مثلا یو څوک فارغ دی د انجینرۍ څخه، هغوی لپاره یو کورس درې یا دوه میاشتې یا څلور میاشتې وخت نیسي که هغه چېرته هغه کورس وکړي شاید په اسانۍ سره وکولی شي وظیفه ترلاسه کړي. او تر ټولو مهمه وظیفه ده او کله مو ترلاسه کړه کولی شي چې دلته یو څوک وکولی شي چې راشي. ده
مننه کوله. اوریدونکو را سره دوی پر وخت نومره ته وخت لکم زموږ اړیکې نیولې.
سلام علیکم درجه خور، سلامونه کول ته څنګه په خیر؟
مننه، شکر جوندی اوسې. نو متصدی لکم زما لیکنی ولی
مننه. زما احمد اشرف حق دوست کمدار ولایت ترغندا ول فلص ټلیفون په کرشم. سلامونه ټول اوریدونکو ته محترم یلم صاحب، سلامونه وا.
مننه مننه اشرف صاحب، نن په دې خبرې کې و چې له افغانستان بهر د افغان کډوالو ژوند څنګه ده؟ تاسو چې د افغانستان د نن یاستې، کوم کسان چې یا د کورنۍ یا خپلوانو دوستانو کې موڅوک بهر دی، ژوند څنګه د څه کیسې کوي درته څه وای؟
بلې خور، دا مو ډېره ښه موضوع ټاکلې ده او دا څه پوښتنم ده. خورې، لکه څنګه چې تا اشاره ورته وکړل، موږ په پاکستان کې هم زموږ قریبان دوستان ساته، ایران ته هم تللي دي، بس راغلي دي خپل هېواد ته. بیا چې په هغه جنګ جګړو کې هغه دغه کې ولاړه ده، امریکې ته تللي دي په اصطلاح باندې، په دې کې موږ بعضې خلک پېژنو، یعنی زموږ د وطن کې وه دا خلک موږ سره پېژندل. نو د ډېر سره موږ په حقیقت سره معلوماتونه لرو. خو دلته دوه ترتیبه دي خورجانې، چې دا اقتصاد داسې دی لکه یو سړی چې مثلا په افغانستان کې اوس داسې خلک شته، د بعضې اقتصاد برابر دی، بعضې بیا اقتصادي ستونزې لري. په خارج کې هم چې موږ پوښتنه کوو، بعضی ملګری خوشحاله وي، بعضی بیا وایا اقتصادي ستونزې شته، موږ ته کار نه برابرېږي، اته داسې په کچاکي لارو باندې تللي دي. نو د هغو ژوند ډېر له خطر سره مخامخ یاته دي. اوس موږ ته وایي چې موږ بېرته کوشش کوو چې خپل هېواد ته ځان ورسوو، یعنی د کرایو پیسې هم نه لري، مقصد مصرفونه یې کړي دي. نو داسې بېلابېلې ستونزې شته په خارج ملک کې، خو تر ټولو د حل لاره خور زه دغه بولم چې دا زموږ پر هېوادوالو باندې زما دا غږ دی. اوس اول دا زه خورجانې چې دا هر څه نظامونه راغلي دي، زه خپله موږ دا زموږ د کورنۍ انسانان شخصا موږ بل ملک سره سفر نه دي کړي. خورې په دغه افغانستان کې وو، که اصلي وه که په اصطلاح اقتصادي ستونزه وه، خو دلته ظالف یې خپل ژوند کوو. اوس مو بیا ښه امنیت هم شته، اوس ډېر خوشحاله یو. باید راشي خپل ملک ته. نو غوښتنه مې دغه ده چې باید چې دی خپل ملک ته راشي، که څه هم هلته اصطراحت وي خو باید راشي. ولې هغه په اصطلاح متل دی، دا اوس ګوره تاسو ته بهتره معلومه ده چې پاکستان څو ټپاله دا زموږ مهاجرو ته تکلیف ورکوي. راوستله بعضې بېرته ولاړل، هغه دي چې دغه اوازې دي شتمنۍ هم ځینې ګرځي. د بل کټ تر نیمې شپې زه وایم چې خپل هېواد ته راشي. خورې دا به ټول تر ټولو د حل لاره دغه وي.
مننه شاسه
پښتنه بوله د سره مرام خورې. ایوا خبر ان بل پات د
ازادي رادیو د نشراتو په اړه پښتنه کوي. اشرف صاحب لا پغې اړه سنوي معلومات نشته چې زه تاسو سره شریک کما، که پښتنه مو همداوي تاسو
په بل پښتنه مې پاتې خورې. بل پښتنه په لندو د سره سوال چې دا سسي نشرات د رادیو د لانه دی پالسي.
ما درته دا ویل اشرف صاحب چې لا په دې برخه کې څه نوی معلومات نشته. همدا چې نوی معلومات راغله، حتما موږ به له تاسو سره شریک کړو. کور دی ودان ژوند دی اوسه. بل اوریدونکو را سره دا نمبر تا واخلې. لکم زما لري کني ولي چې تخیمه
نه زابد ولر چې شاجول ول سوالي څه تاسو دې اند یې اوریدونکو
ستاسو
مقدر ول میلمانه ته سلام.
وعلیکم السلام. مهربانی تو خیزب نظر ما رو.
من یو سزنگار سلام مرشرب کاکو تا پا کندار که وایم مدهی دیش نظری وار که در نظر از خمانانه و مور با هم راس و دیتا سیز مور مهاجرین نسلویخ تو کدورا پا دیخوا پا کول وطن پا کول ناری که تیتو پارکتی و البتا دا مهاجرین اقسام و ارقام لدید. مفتخبل روسان په وخت ماجر او وکالم په پاکستان کې تیر کوم. نو ښه ژوند و، د هجرت خاص لله تعالی و. هېڅ نه درلودو دلته روسانو پر موږ باندې بمبار کاوه، زموږ باندې چاپې ولې، زموږ شهیدان دخول. نو موږ ښه غشمینه، ښه کورونه، ښه مځکې، ښه استاد، ښه د کور سامان علا تاسول تاسو ولاړو په دوه لاس په دوه پښې وعلتم على بس وساتلو. بیا هم د پاکستاني ملت دا هغه وخت حکومت څخه مننه چې زموږ هرکلی وکاو او موږ ته ښه ژوند مهیا کړی و. نو ښه ژوند هم تېر کړی، خو بیا بېرته راغلو کړه افغانستان ته. مسلمان دلیزون برابر ده خراب سعودی ته سیستم د موضوع مطابق اړوند لکه څنګه چې مت اشرف کا کو وی مش په ټول نړۍ کې ماجر لرو خاصتا زما د ورونو او ماجر په پاکستان کې یو اسکاله یاد ته په بلوچستان کې تیر کو خو خوشبختانه سي اسلامي امارت په خپل سماره ورسېده او خپل کامیاب شو
تخی صاحب کپلنډو کې د کډوالو د ژوند په اړه ته وایي دا کوم کسان چې له افغانستان بهر دي د دوی په اړه په افغانستان کې داسې فکر کیږي چې دوی پیسې لري ژوند جوړ ده او توقعات ورنه ډېر زیات دي آیا په کندهار کې هم دغه فکر له خلکو سره ده؟
خامخا خود زابل ولایت موږ د دې ځای ماجرستا موږ خپل یو کلیوال تللی ده و امریکا ته که په کاناډا کې ده نو کله کله خو یو دوی کې ښکارېږي د دې ژوند ډېر سخت له مشکلاتو سره مخ ده نو مخکې د امریکایانو ترجمان وو خو دلته هېچا هېڅ مشکل هم نه ده ورته جوړ کړی روغ رمټ ښه سالم وو هېچا یې مخ ته سګم نه ده ورغورځولی
مننه توخی صاحب کور دی ودا
ډېر ژوند په تکلیف ده ډېر د تکلیف ژوند کوي خدای دې وکړي چې ماجر ټول بیرته افغانستان ته راشي خپل وطن بلبل وطن
مننه توخی صاحب کور دی ودا ان چاړي کې دی نیولې و کم وخت لرو فقط ما دوه بختنه یو بختنه لته سي دواړو ده چې دغه مزل د کډوالۍ او دلته په بهر کې اوسېدل که څه هم په اقتصادي او روحي رواني لحاظ باندې ټول کډوال د فشار لاندې دي خو که داسې یو ښه خاطرې ووایي چې که کډوالۍ دومره سختیانې لري یو ښېګڼه هم پکې شته مقام ځای صاحب نومړی له تاسې اورو
ډېره مننه مهمه پوښتنه ده او ځواب یې هم داسې ډېر خلاصه کېدی نه شي خو په ټوله کې موږ ویلی شو چې ډېری افغانان چې راځي دلته د ټولنیز خوندیتوب یا سوشل سیکورټي برنامه ډېره مهمه ده ټولو لپاره ځکه زمونږ په هیوادونو کې دا مسایل نشته دی چې ته که هر ډول شرایطو کې دولتي ادارې هیڅ نوع کومک د اشخاصو سره نه کوي چې هغوی خپل ژوند د جوړولو لپاره له هغه همکاریو څخه ګټه واخلي او تر هغې چې دوی په خپله یو مسلکي برخه کې زده کړې کوي یا خپل ځان ته ژوند او کاروبار پیلوي تر هغې دولت حمایه وکړي په ټوله کې کله چې څوک کډوالي کوي نو ګټه یې د ټولنیز خوندیتوب موضوع ده همدارنګه له د نوی او کاري یا تحصیلي ژوند پیل دی او همدارنګه نړۍ لیدي خکېږي ژبني مهارتونه یې خکېږي ځکه دوی مجبور دي چې بل ژبه زده کړي که په لین کې څوکي باید انګلیسي زده کړي یا نه په کوم هایر شي زده کړي که څه زده کړي په المان کې باید الماني زده کړي او که په څوک چکي نو چکي زده کړي بل نړۍ لیدي پراخې کې د هیوادونو کې مثلا ډېر کلتوري تنوعات شته دی مختلف کلتورونه مختلف خلک دا شته بل عامه اړیکې ډېرې خکېږي ځکه دوی کې د صنف درسونو ته تجدید صنف درسونو لپاره د مختلفو هیوادونو له خلکو سره وګړو سره مخ کېږي دا غوې د کلتور او ژبې او دا غوې د ذهنیتو سره عادت کېږي او ډېر څه له نور زده کوي نو دا غوې ګټې دي
مننه هاشمي صاحب له تاسو مم دغه پوښتنه ده تاسو ته وایم چې پرلن کې تجربې متفاوتې دي کنه هم دغه ورته موضوعات دي
او زمي پانت تر ټولو ښه تجربه او کوم چې موږ ته نور د ویرا کې وی هغه د شې دلته د غریب یا او مالدار یا د اصل چې په دین په اسلام کې ډیر واضح هوی شي وي د تور او سپین او د غریب مالدار دا تفاوتونه اصلا یا نشته یا په ډیر لږه کچه لیدل کیږي حال دا چې په نور هیوادو کې یا زمون په هیواد کې د غریب او د مالدار ډیر غټ توپیر او دغه لیدل کېدل حتی په مکتبو کې او د دوی په استوګنځیونو کې او په دې په نورو مواردو کې ډیر واضح لیدل کېدل اما دغه تفاوتونه اصلا دلته نه لیدل کېږي او دغه فرصتونه د هڅو کولای شي استفاده وکړي شخصا زاستلا یو کډوال يم یو څوک يم چې دلته راغلی يم او د دې جامعې یو عادي فرد يم اما زما یو اولاد څو وړاندې د ګوګل په کمپنۍ کې د اندرې مکتب لا ادرس لار او چالت د پلازمینې ځینې مکتبونه حملته ول
او دوی د ګوګل کمپنۍ په یو نه هغه خپل ایکسپیرینس یا پریکټیکل ایکسپیرینس دا کی دوی خپل اول مقام ترلاسه کړ. هدف مې دا دی چې د دوی دغه مقام دغه ترلاسه کول، یعنی زه دوی سره د وزیران او د نورو سامان هم شتري، اما دغه خبرې اصلا نشته چې څوک یو، بلکې دلته ټول د فهم، د دانش او د اخلاق او د دغه مسایلو پرته له توپ او اولویت ورکول کیږي، نه دا چې د دغه مسایلو. او بل مهمه موضوع ډیر مختصره وایم چې یعنی الحمدلله موږ تاسو مسلمانان یو، موږ انالوی مسلمانی یا چې کوم د مور او پلار اکثره افغانان د مور او پلار پاتې هغه اسلام چې موږ یې افغانستان کې موږ پیاده کوو، د هغې نه علاوه یو نورمال انسان دومره زیات پوهه یا دغه نه درلودله. کله چې دلته راځي په واقعي تاسو مسلمانان مساجد ګورئ، تاسو دې ته اړ کېږي چې باید یو څه نوره مطالعه وکړئ او خپل ماشومان دې ته وهڅوئ چې په واقعي توګه چې اسلام کوم انعکاس ساتي په جامعه کې، او هغه اصل اسلام باید خسرې خپل ځان پیاده کړي. نو دغه دوه مثبت اړخونه چې ما تاسو ته ویلي،
مننه. کور ودان ژوندۍ اوسئ. په جرمني کې میشت افغان کډوال ریاض مقامزی او په لن کې میشت افغان کډوال بلال هاشمی نن نړۍ مننه چې پروګرام کې مور سره ګډون وکړه. د تاسو اوریدونکو هم مننه. تر بل پروګرام خې چاري ښه وخت.
چلوے دلی پانی ہم پاتی نشوے دا داسنا تر سے سلے لوٹڑ لو گلشن دا وطن تلا سوے گاس پما شامی کی مزڑ چھے درمان تلا سوے گاس پما شامی کی مزڑ چھے درمان رات یادی جس پلیاران او ماں